د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا سره لمبن سلامونه مني وقشبې 12 بجې په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع با جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي پیخوي چې هغه کمزه تور سي د پاغي منی څ روان دي څ خبرونه څه داوي دي او دغه راز د سواد کې د احتجاج په اړه هم راپور لرو. نور هم یو شمیر کورنۍ او نړیوال موضوعات لرو خو تر هغه سمخ کې له بورول کاکړ د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو.
د مهمو خبرونو سره ټکي بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې ده چې له جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي برمته کړې 244 امنیتي کسانې ټول وژلې دي. د سوات په خوځخیل کې د پوځي کنټرولمنت بورډ جوړېدو پر ضد بیا احتجاج شوی دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي دی داسې یو ښه موقع ویني چې د اوکراین او روسیې ترمنځ خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. اوس بشپړ خبرونه. بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې ده چې له جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي برمته کړې 244 امنیتي کسان یې ټول وژلې دي. له پاکستانه د بلوچستان د بیلتون لپاره جنګیدونکي د ډلې د مارچ پر 14 ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د امنیتي کسان یې ځکه وژلې دي چې د دوی په وینا پاکستانی ریاست ته د بندیانو تبادلې لپاره ورکړې وخت پای ته ورسید خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. یا د ډلې ویلي چې پر دې مهال د دوی هم د 50 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وژل شوی دي. خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ پر 14 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په دې برید کې 6 مسافر وژل شوی دي. خو پاوز تر دې وړاندې د مارچ پر 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې له موثره سوي اورګاډي ټول مسافر خوشی کړي او 3 مشکوک وسلوالې وژلې دي. د دوی په وینا په هغو عملیاتو کې د اف سي ځواک 4 سرتیري هم وژل شوي وو. مشال رادیو دا پخلی نسی کولای چې د بلوچ وسلوالو او که د پاکستانی پوز اداوي کړی دي. دا له هغه وروسته ده چې د بیلی په نامه د بلوچو وسلوالې ډلې د مارچ پر 14 له کوټې څخه د لاهور پر لاره پېښور ته تلونکي جعفر ایکسپریس اورګاډي د بلوچستان په بولان کې محاصره کړ او دا وایي وکړه چې تر 200 زیات استخباراتي کارکوونکي او امنیتي سرتیري یې غمر کړي دي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې تر 100 زیات ولسي وګړي خوشی کړي دي. د سواد د خوځخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د پوځي کنټرولمنت بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. د مارچ پر 14 د جمعې له لمانځه وروسته سوي جرګه کې په ګڼ شمیر خلکو ګډون کړی او د کنټرولمنت جوړېدو پر ضد شعارونه ورکول. یو ځایي قبایلي مشر محمد اسیف خان جرګې ته په وینا کې ویل چې یو پلو د دوی مځکې ډېرې کمې دي او بل پلو بیا د پوځي چاوڼۍ له جوړېدو سره ژوند ډېر متاثره سي. دوی ویل ځایي خلک به بیا هیڅ هم په خپل خوښه نسی کولای بلکې د دوی په وینا هلته له ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي. په دې جرګه کې د دې لپاره یو کمیټې جوړه شوې ده چې خپلې غوښتنې یو ځل بیا له حکومتي او پوځي چارواکو سره شریکې کړي. د سواد د کابل او خوځخیلي خلکو تر دې وړاندې هم هلته د پوځي چاوڼیو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې پوځ د دوی د مځکو له قبضه کولو منع کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای د نور سیمو په څیر په سواد کې هم پوځي چاوڼۍ له قانون سره سم جوړیږي او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروری دي. په پېښور کې پر احتجاج ناس د کورمی د بګن خلک وایي حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړې. د بګن بازار د دوکاندارانو او اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ پر 14 مشال راډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله وکړي. دوی ویل د فرقیزو نښتو پر مهال د بګن پر بازار د سوي یرغل پر مهال یې 2 داسې مارکیټونه لوټ سوي او سوځول سوي چې 3 چاته وو. د ده په وینا د ټول بازار متاثر سوي او خلکو ته د تاوان ورکړل سي. دا له هغه وروسته ده چې د 2024 کال د نومبر په پای کې په کورم کې د فرقیز نشټو پر مهال د ځای خلکو په وینا بلواګرو د بګن بازار سوځولې او لوټلې وو. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی وو چې دګن په ګډون با په ټوله کورم کې د رسیدلې زیان سروي کوي او متاثرونو ته به تاوان ورکوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی د امریکایي چارواکو او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له شو او ګټورو خبرو وروسته د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې یو ښه موقع ویني. ولسمشر ټرمپ دا خبره د مارچ پر 14مه پر خپل ټروت نومي ټولنیزه پاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي لیکلي، موږ د روسیې له ولسمشر پوتین سره پرون ډیر ښې او ګټورې خبرې درلودې او داسې یوه ډیر ښه موقع ده چې دا ویرونکې او خونړۍ جګړه بالاخره پای ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې امریکا پر روسیې ټینګار کړی دی چې د اوکراین هغه په زرګونه عسکر پرېږدي چې د ولسمشر پوتین په وینا روسیو ځواکونو په کرسک سیمه کې ګیر کړي دي. اوکراین دا خبره ردوي چې ګواکې روسیې یې دومره عسکر ګوټته کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې بوروال کاکړ وړاندې کول. تاسیس مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، بلوڅ وسلوالې ډلې ادا کړې چې له جعفر ایکسپریس نومې اورګاډي برمته کړې، 244 سمنتي کسان یې ټول وجلې، خو د پاکستان فوځ بیا دا ادا رد کړې. د خبر پښتونخوا د سوات په خوځه خیل کې د پوځي کنټرولمنټ بورډ جوړېدو پر ضد بیا احتجاج شوی. ځایي خلک وایي د پوځي چونډۍ له جوړېدو سره به یې ژوند ډېر متاثر شي.
کمو کور جوړو د دې کرنل او د دې جرنل پوته به کینو چې یاره موږ څنګه موږ ته نقشه راکا مال باغ د خپل مرزې نقشه راکای او هغه موږ نه منو. په دې کې موږ هر قربانۍ ته تیار یو.
په پیښور کې پر احتجاج ناست د کورمی د بګن خلکوایي حکومت ته دوی ته د فرقیز انخطو پر مهال د رسیدلي تاوان ازاله ورکړي. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لارا الله هم تړلې پرته ده. د دې له کبله د امبولنسونو او ټیکسي ډرایوران هم اغیزمن شوي دي.
بس مونږ دا غوړو چې مونږ له امن پیښ شي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولاو شي زر تر زره.
او په پیښور کې پر احتجاج ناست د کورمی د بګن خلکوایي حکومت ته دوی ته د فرقیز انخطو پر مهال د رسیدلي تاوان ازاله ورکړي.
بازار د جوړ کړل شي، بازار د پندرانو ته خپل معایزه ورکړل شي، کوم کورونه ړنګ شي هغه تعمیر د پاره شي کوونه ورکړل شي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې او سم د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو تاسو په خبرونو کې هم واردل چې له پاکستانه د بلوچستان د بلتون لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای ادا کړې چې د مارچ پر یو لسم یې په بولان کې له جعفر ایکسپریس نومې اورګاډي برمته کړې، 244 سمنتي کسان ټول وجلي. د دوی په وینا دا کار یې ځکه کړی چې پاکستاني ریاست ته یې د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت ختم شوی، خو د دوی په خبره پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. بلبلو د پاکستان د پوځ ویاند او د بلوچستان اعلی وزیر پرون په اسلام آباد کې د شریکي خبري غونډې پر مهال په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې شمیره خورا کمه یاده کړې. دوی په عین وخت کې تور پورې کړ چې په دې برید کې د هند لاس دی، خو د هند د بانو چارو وزارت دا تور رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللې. په اسلام آباد کې د مشال ډو خبریال راشد خټک پرې دا راپور لیږلی.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو سانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویلي دي چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. پس ورلسم مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر ایکسپریس اورګاډي د بلوڅ وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو لپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او وی ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبې اصول بدل شول. جعفر ایکسپریس اورګاډي په 11 مارچ لکويټي په خبر ته روان و چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوز اعلان وکړو چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 3 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 21 مسافر او 4 د ملیشیا سرتیري هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبري غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیښه کې د مرګ ژوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او وی ویل
The total casualties so far are 26.
ټول شپږویشت مسافر وژل شوي دي. اوس سوال دا دی چې آیا دا شمېر لوړېدلی شي؟ نو ځواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم درې سوه څلور پنځوس یرغمل شوي مسافر راخلاص کړل شوي دي، په هغوی کې اووه دېرش ژوبل دي. په وژل شوو شپږویشت مسافرو کې اتلس د پوځ او ملشي سرتیري وو، درې د ریلوې او نورو ادارو چارواکي وو، پاتې پنځه ملکي کسان. هغه وویل چې د اورګاډي د مسافرو نه علاوه نور درې د ملشي سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د دوی په پوسته حمله وشوه. په دولسم مارچ یو بل د ملشي سرتیري هم په عملیاتو کې ووژل شو، او یو بل د ملشي سرتیري په اورګاډي کې فریضه ترسره کوله چې ووژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمي وسلوالو په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې وه چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوځ پنځوس مسافر وژلي دي. په خبري غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حملې کوي او د خپلو حقونو ترلاسه کولو په نوم وسلواله جګړه
کوي.
نفرت خوروي او دغه نفرت بنیادی د پرمختګ نشتوالی او حقونو غوښتلو باندې اېخي دی. د حقونو دپاره مبارزه پکار ده. میر غوث بخش بزنجو ټول عمر د خپلو حقونو دپاره مبارزه کوله. ډاکټر عبدالملک بلوچ د خپلو حقونو دپاره مبارزه کوي. نور کمپرس ګوندونه هم د خپلو حقونو دپاره کار کوي. کوچا چې وسله راخیستې ده، هغه د خلکو نه بیلول پکار دي. هغه او دوی یو نه دي
کار.
جنرال احمد شریف دا تور هم ولګولو چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي، او د اورګاډي د پیښې په اړه هم دروغجن خبرونه خپرول. په اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره هغه خبرې وې چې پخوا په رسنیو کې خپرې شوې وې، خو یو څو نوې خبرې هم پکې وې. په خبري غونډه کې نوې خبره دا وه چې پخوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوڅان، بلتون خوښي او شرپسند ویل، خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره کیږي. خبري غونډه د ترهګرۍ خلاف د پوځ هوډ ښکاره کړو، او دا یې په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به په ټول طاقت سره دوام
لري.
اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی.
پریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک 2 اور 1 کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے.
پریکوڈیک د اورګاډي پټلای او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په لویو پروژو کار پیل کړي دي. بلوس وسلوال د دې حالاتو نه خبر دي، ځکه په حملو کې شدت راوسته دي. په جعفر ایکسپریس ته حمله نه پس د ریاست ته سخت عکس العمل امکان وو، او د خبري غونډه کې عکس العمل ته اشاره وشوه. دا حالات په هله حقیقي چې په بلوچستان کې د روزګار، حاکمیت او حقوقو مسلې حل شي، خو دستي د ستونزې هواریدل په نظر نه راځي.
جن کی طرف پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی.
په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی د یو راپور تر مخه له تیر کال راسې د بلوس وسلوالو حملې ډېرې زیاتې شوې دي. تیر کال په نومبر کې په یو ځنمرګي برید کې د کویټې د اورګاډي په تمځای کې شپږویشت کسان وژل شوي او دوه شپېته ژوبل شوي وو. دغه شان په تیر اګست کې هم بلوس وسلوالو په بېلابېلو حملو کې لږ تر لږه پنځوس کسان وژلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د سوات په خوازخیل کې یو ځل بیا خلکو د پوځي کنټونمنت بورډ جوړېدو پر ضد احتجاج کړی. دوی پرون د جمعې تر مانځه وروسته په یو جومات کې راغونډ شوي وو. د صوبې پر حکومت یې له دې قبل نیوکې کولې چې ولې د دوی په سیمه کې د پوځي چونړۍ او کینټ اجازه ورکړي. ځایي خلک وایي د پوځي چونړۍ له جوړېدو سره به یې ژوند ډېر متاثره شي. د دوی په وینا ځایي خلک به بیا هیڅ هم په خپله خوښه نشي کولی، بلکې د دوی په وینا هلته له ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د نورو سیمو په څیر په سوات کې هم پوځي چونړۍ له قانون سره سمې جوړیږي، او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروري ګام دی. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې وویل چې د سواد ځمکې لګې دي، زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي، او په دغې د دوی د ژوند تیرولو انحصار دی. د خوازخیلې د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمۍ کې وویل چې کنټرولمنټ بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي.
دا د یو خپل یو حکومت جوړول دي. تب د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د بچی واک پستا نہیں، د میلما واک پستا نہیں، دتلو دتلو واک پستا نہیں، ستا چکم دا غدی دا زمانگا زیتون دی دا بختی چکم دی چی دا دین زمانگا طول دا کال اغا مدنی، دا دی واک پستا نہیں، پا دی بانی بسس پرنی چی کولے، پا دی که بطر دیران نیچی دا کولے، تب خپل کور نشي جوړولی، تب خپله بلۍ نشي جوړولی، په دې ټول باندې به ټک شي. آیا تاسو دې ته تیار یئ؟
د مټې زلمی حمزه رحمان د کنټرولمنټ بورډ جوړېدو وروسته قاعدې او قانون په اړه وویل چې د اوسېدونکو جایدادونه او کورونه به د چاونۍ د پوست په مشر په اختیار کې وي.
د ټولو نه غټه مسله هغه پکې د پراپرټۍ ده، چې مونږ پراپرټۍ که دا مونږ خرڅو یا اخلو، نه دا مونږ نه په خپله مرضۍ باندې خرڅولی شو او نه په خپله مرضۍ باندې دا اخیستی شو. د دې به مونږ تپوس کوو هغه چې د هغې کیڼ مشر کم جرنلی یا کم کرنلی یا کم میجری، د هغه نه به مونږ تپوس کوو. په دې کې بله اهمه مسله دا ده چې زمونږ پښتانه رونه چې کله جدا کېږي هر سړی په خپله مرضۍ باندې کور جوړوي. اوس چې دا کنټرولمنټ بورډ جوړ شو، په دې کې مونږ په خپله مرضۍ باندې هیڅ نشو کولی. که مونږ کور جوړو، د دې کرنل او د دې جرنل خپو ته به کینو چې یاره مونږ څنګه مونږ ته نقشه راکړه، ما له به هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه مونږ نه منو. په دې کې مونږ احتجاج ته هم تیار یو، په دې کې مونږ درنو ته هم تیار یو، په دې کې مونږ هر قربانۍ ته تیار یو.
جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځایي مشر مفتي اسدالله وویل چې د سوات ولس د پاکستان د بقا لپاره په ترهګرۍ کې قربانۍ ورکړي. دلته یې د پاکستان بیرغ پورته کړی او دغه کې ګڼ شمېر کورنۍ متاثره شوي، خو بیا هم حکومت ترې ځمکې لاندې کوي.
زمونږ نه په لکاو کنال ځمکه سینوړي ده، مونږ د بدامنۍ سره مخ شوي یو، مونږ د بدامنۍ ښکار شوي یو. زمونږ ښکلي ښکلي مشران چې په هغو باندې به ډېرې کلي کورونه خیسته وو هغه مړه دي، شهیدان شوي دي. اوس چې زمونږ سوال کوو، په دې امن باندې زمونږ سپینګیری راغونډ شوی دی، لوی راغونډ شوی دی، واړه راغونډ شوی دی. دا لوی جومات، ډیر لوی جومات دی، بره په چت خلک ناست دی، په لارو کې خلک دی، زمونږ ټول خلک راغونډ شوی دی. او دا سوال کوو په پر امن طریقه باندې کوو او خپله جړا وا ویلا درته کوو. دا زمونږ د مشران د دې جرګې دي، دا ټول ناست دي، د دو سره کېنی چې دو څه فیصله وکړه، مونږ ته مینو ان ټوله منظوره ده.
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټې جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرولمنټ بورډ خبرې کولو اختیار ورکړی شو. د ضلع سوات ډپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرولمنټ بورډ جوړولو په اړه جاري کړی شي خبر پاڼه کې ویلې شوي چې د قانون مطابق د پوځي چاونۍ سره سم د کنټرولمنټ بورډ یا کینټ جوړولی کېږي، او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروري دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د کوزی کورمې د بګن خلکو په پېښور کې د خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. د فعالیت ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل حکومت غواړي چې دوی ته د رسېدلي تاوان ازاله وکړي. دا له هغو وروسته چې 2024 کال د نومبر په پای کې په کورمه کې د فرقیزن خطو پر مهال د ځای خلکو په وینا بل وګرو د بګن بازار سوزول او لوټ کړی وو. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی وو چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروې کوي او له متاثرینو سره به مرستې کوي. نور حال له پېښوره د غلام غوث په دې راپور کې.
په پېښور کې د کوزی کورمې د بګن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو 20 ورځو نه دوام لري. دوی د کوزی کورمې په بګن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي. د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي.
نن بوده در نه ترغلی در نه مقصد مو دا چې مو کوم نقصانات شوی دي، نقصانات مو وکړه کړی دي، څنګه میږي هغه نقصانات او زلا وشي، بازار د جوړ کړل شي، بازار د پندرانو ته خپل معایزه ور کړل شي، کوم کورونه ړنګ شوی دي هغه تعمیر د پاره شي، کوونه ور کړل شي، مو سره واده شي خو سفرې شي مو ته ملاو نه دي شي. مو دوا مارکیټونه دي، هر یو مارکیټ درې منزله او ټول کپڑے نه او د بجلی سامان نه دي، نه ډاکو ټول هر شی لوټ شوی دي
سوی. په دغه محل د ملک نور الدین په نوم د بګن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي.
امور کې پخپلا څالور د قانون مواله پخپلا ورګي وسولو، داسې د پخورونو ته کریانی نه مو ته پرچون د قانون ای کو وطن به داخله شوی ټولو تور تر زمان ویارونه قوم کله وطن ټول غریبونو په بدیوم دی پرتی ته تپوس کوي چې تاسو څنګه دادی راغلی. مو ته خیور دینه نه راغلی، روژه ورځ وایي چې فکر وکړه خو مجبورۍ نه راغلی، مجبورۍ نه دادی نو ځکه نه روژه یو روژه چوک په ډیر دوی کیا په ډیر غمتیا چوک بل ځکه نه متي خو مو دینه په دادی نو چې مو مجبور یو، ملی پیسو مړه دی سړی دی کوم نه مړه تا ون دی مو وشوالو مو کوم کلی وطن ټول وشوالو پوجا کنه او وسا متا شمو ور کی ویلوړی وسا ور کی مو سیدو پوجا کنه سمو د کومې د پریشانې مریشانې توسي کوي دا په مو باندې دا زور ظلم دی تای ما کو چا کوم ور سره وشو غا خاص وشوالو
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بغن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهات د روستۍ امن لوزنامې په رڼا کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړي دي او د کوزي کورمی د بغن او د کورمی د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي د کوزی کورمی په بغان کې د شوی زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهات د کمشنر په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې و او د هغه کمیټې د سروې تر مخه په کورمه کې په پرقیس تاو تریخوالی کې په بغان بازار کې د شپږو سو نه زیاتو دوکانونو ته زیان رسولې شوې و او د دریو سو نه زیات کورونه هم زیانمن شوې و د فروری په 18مه نیټه د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینې ته بریفینګ هم ورکړی وو هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د بغن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو جمعنه هم شوی وو او د هغه خبر پاڼې تر مخه د بغن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 480 میلیونه روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوی وو خدا هغه روستو تر دې دمه یوازې د شوی زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانې په کار کې سپر مختګ نه دی شوی
دا مشال رادیو
اردن کو اوس رزو یو ویبلې موضوع ته د پاکستان افغانستان ترمن د پروري پر یو شتمه تړل شبي د تورخم لار لا هم نه د پرانستل شبي که څه هم د دوانو خو قبایلی مشرانو د دې مسلې د هواري لپاره جرګی کړي خلای هم څه حل نه دراوتلې د دې لارې تړل کېدو لکبله ک یو پلو د تجارت په ګډون هر څه متاثر شوی نوبل پلو د امبولانسونو او ټیکسي ډرایوران هم غزمن شوی دی وايي حکومت دې د لار در تر زر خلاص کړي چې د دوی روزګار بحال شي د دې په وینا د دې لارې تړل کېدو یې ژوند ډیر متاثر کړي تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر ټولو مصروف او مهم لار بل کیږي تفصیل د مشالډیو خبريال فرحات چین ورکړي
د امبولانسونو ټیکسي موټرو ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوې نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بې روزګار ناستي
امام چې دلی نه ما امبولانس چلوم مونږ غټي هم دغه ذریعہ ځکه چې دلته کم دا ټیکسونو ولا څنګه ته ویل داسې نور امبولانسونو ولا ته ویل چې یاره دا چیرو چې داسې بس مونږ دا غوړو چې مونږ لا امن پیښ شي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولاو شي زر تر زره داسې مریضان به کېشته دا سې موشومان هم بکشته دی چې هغه خامخوا دلته میاشت کې یو ځل رسی ګردو والا وي ډایلیسس والا مې پکې چاوړي روړي بم دا بارډر باندې هم دا یو اسرای دو هم دا یو لار دی دو دی هر قسم بیماران شته دی دې کې د ملي اپریشن مریضان شته دی دا کې دی هرډو اپریشن شته دی په دا کې هر قسم دا غریبانو دلته هم دا هغه باندې رسی چې پاکستان کې مونږ علاج وشي او خې علاج وشي
زمانو محمد عمر دا زده امبولانس چلوم د 50 کلونه نه جی دا خپل ګاډه نه دا خو په مزدوري باندې پټره باندې پرسنټیج باندې خبره ده تنخم نشته ځکه چې باز غریبی دا چرته پیرا ټریپ نه دی ملاو شوی د تورخم د باندې دوسر خو زمو په کار باندې ډیر اثر پرې وته دي اکثر لا تورخم نه مریضان براغل د دې خلکو کار بم کې دو د تورخم نه مریضان او خلکو کار بم کې دو نو بهرحال لا پهل حل په ټپو باندې دا کاروبار ولاړ دی او زمو په کاروبار ما مزدوري ډیر اثر پرې وته دي
تورخم دروازه د فبرورۍ په 18مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفر نقطه کې په لنجمن ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دی لدې کارا ډډ وکړي افغان لورته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی او پاکستان بے جوازه د تورخم دروازه بند کړې د تورخم د کشالې لامل په تیرو سورزو کې دواړو خو ځواکونو په یو بل باندې سپک یو درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو سوداګرو ترمنز یو غونډه شوه او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوه چې په تورخم کې به اور بند وي او دواړو خواو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفر نقطه کې په نو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دی بغیر له څه شرطه خلاص کړل شي. د دغې جرګې نه پس په تورخم کې وربند دی په نو تاسیساتو کار ودرول شوی او دواړو خواو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغې جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خبریالانو نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت افغان خبریالان لا ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په بیان کې ویلي چې دا شاوخوا 200 خبریالان د نور څه ترڅنګ اوس له مالي مشکلاتو سره هم مخ شوي. د خبریالانو مشال ریډیو ته ویلي چې د خپل برخلیک په اړه ډیر اندېښمن دي. دا برس حال کې دا چې دا خبریالان او په ګڼ شمېر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته راوتلي وو چې د نورو هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پای دی له پاکستانه وځي. په نور حال په دې راپور کې
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن می په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2021 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.6 میلیون ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د ویزو ختمېدل دي چې د زیاتره ویزې ختم شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريالې فرشتي عزيزي هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې هم وینم چې څه حال مودې له افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو. خو دلته هر خبريال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کس وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي. که څه هم د ناروغ ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان ترڅنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
مشال رادیو ته وګستی او تاسو دغه د افغان خبريالانو په ستونزو خبر شوی چې پاکستان کې لڅ ستونزو سره مخ دي وخت شوه دولسنی بجې ل بوروال کاکړ د خبرونو لنډی جوړ
بلوچ وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې ل جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي برمتکړي 244 امنیتی کسان یې ټول وشل دي. ل پاکستان د بلوچستان د بیلتون لپاره جنگیدونکو د ډلې د مارچ پر 14 نه وخته په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د امنیتی کسان یې ځکه وشل دي چې د دوی په وینا پاکستانی ریاست ته د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت پای ته ورسید خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. یا د ډلی ویلی چې پر دې محل د دوی هم د 50 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وژل شوی دی. خو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ پر 14 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په دې برید کې 14 مسافر وژل شوی دی. د سواد د خوازخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د پوځي کنټونمنټ بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. د مارچ پر 14 د جمعې لمانځه وروسته سوي جرګه کې په ګڼ شمیر خلکو ګډون کړی او د کنټونمنټ جوړېدو پر ضد شعارونه ورکول. د سواد د کابل او خوازخیلی خلکو تر دې وړاندې هم هلته د پوځي چاوڼیو جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې پوځ د دوی د مځکو له قبضه کولو منع کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای د نور سیمو په څیر په سواد کې هم پوځي چاوڼۍ له قانون سره سم جوړیږي او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروری دي. په پېښور کې پر احتجاج ناس د کورمی د بګن خلک وای حکومت له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي. د بګن بازار د دکاندارانو او اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ پر 14 مشال راډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله وکړي. دویل د فرقیزو نشتو پر مهال د بګن پر بازار د سوي يرغل پر مهال یې دوه داسې مارکیټونه لوټ سوي او سوځول سوي چې درې چاته وو. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروې کوي او متاثرونو ته به تاوان ورکوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی د امریکایي چارواکو او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له شو او ګټورو خبرو وروسته د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې یو ښه موقع ویني. ولسمشر ټرمپ دا خبره د مارچ پر 14 پر خپل ټروت نومي ټولنیزه پاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي لیکلي موږ د روسیې له ولسمشر پوتین سره پرون ډېرې ښې او ګټورې خبرې درلودې او داسې یوه ډېره ښه موقع ده چې دا ویرونکې او خونړۍ جګړه بالاخره پای ته ورسیږي.
وروال خبر تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. په دې نیمه کې هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو د نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ پام په اوکران کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرو اترو لور ته وو، د منځنۍ آسیا دوو هیوادونو په خاموشۍ سره کار وکړ او سرحدي شخړې هوار کړه. دا خبرې اسانه نه وي او یوازې د یو بل د معاملی هواری شپږ میاشتې واغېستې. په دې کار سره دواړو هیوادونو د تیر وختونو ترخه هیر کړي او پر وړاندې د تګ هوډ یې څرګند کړي. آیا رښتیا به هم داسې وشي؟ په دغه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې شاهین بنیری درته مهم ټکي وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي چې دا یو تاریخي لوزنامه ده او د هغې وجه دا ده چې 3 کاله وړاندې د دې سرحد نیمایي نه یوازې لانجمن و، بلکې په کال 2020 او 2022 کې دغلته خونړۍ جګړې شوې دي او دواړو خواوو ته پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. سو ونه وروستو چې کله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په منځګړیتوب د شخړې د هواري لپاره غونډه کېده، نو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د هغه قرغیزستاني سیال سودیر جاپروب یو بل ته لاس هم ورنکه. خو د مارچ په 12 چې کله امام علي رحمان د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته ورسید، نو خپل کوربه ورلا درې ځلا غېږې ورکړې او د دودیزو نساګرو او موسیقارانو لخوا ورته هرکلی وویل شو. بل ورځ ورپسې دواړو مشرانو تړون لاسلیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه سرحدي لارې 4 کاله وروسته د لومړي ځل لپاره بیا پرانستل شوې. د کال 2020 څخه مخکې په پوله پیخې تر ډیره د ټیټی کچې شخړې وې، خو له دغې وروسته پکې د درنو توپخانو او ډرون الوتکو کارولو دا شخړه خونړۍ کړه او دواړو خواو ته درنه مرګ جوبله واړوله. په کال 2020 کې سرحدي شخړې له 1,00,000 څخه ډیر خلک بې کوره کړل او د بشري حقوقو د سار ډلې په خپل راپور کې د دواړو خواو لخوا د جګړې د قوانینو څخه جدي سرغړونې په ګوته کړې. دا سرکاري چې دواړو خواو ته د جګړې په نتیجه کې شوې بربادي د سیمې د دوو بېوزله هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لپاره یو هڅونه وه، خو دا هر څه آسان نه وو. د قرغیزستان چارواکي وایي چې د یو پل د معاملې هواري شپږ میاشتې واخیستې او پاتې پلونه، لارې او جوړښتونه به دواړه هیوادونه په شریکه کاروي. په راپور کې راغلي چې د پارلمان لخوا د تړون د منظورې لپاره به لوړاندې هڅه کیږي چې مخالف اوازونه خاموش کړل شي. داسې وړاندې هم شوي دي لکه په کال 2020 کې د ازبکستان سره د نظری پلوه لږ جنجالي سرحدي معاملې سره مخالفت د جاپاروف رژیم لپاره لومړی اصلي ننګونه وه. د دې په ځواب کې حکومت په پریکنده توګه استبدادي بڼه خپل کړه، په لزګونو کسان ونیول شول او مخالفت یو سره کرخه وګرځول شوه. بل لور ته په تاجکستان کې د واکبن رحمان کورنۍ ته د خلکو لخوا د سرحدي تړون مخالفت ناممکن ښکاري، ځکه چې هلته په تیرو لسیزو کې سیاسي مخالفت په بشپړه توګه له منځه تللی دی. د راپور تر مخه کچرې په مرکزی آسیا کې د استبداد جوړوالی یو رجحان دی، نو د هیوادونو ترمنځ د بهرنۍ مرستې بغیر زیاتېدونکې همکاري یو مثبت کار دی. دا به په راتلونکي کې ولیدل شي چې دواړه هیوادونه به په سرحدي سیمو کې د اوبو، لارو او پلونو نورې لانجې څنګه هواري، خو د ستونزو د هواري نیت موجود دی او د دواړو هیوادونو د دښمنانو څخه په ملګرو د بدلېدو عمل به د مارچ په 1 د تاجکستان په خوجند ښار کې د ازبکستان سره په یو بیساری درې اړخیزه سرمشریزه کې نور هم پیاوړی شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
اردن کول د مې مخه تاسې واردل د کرګستان او تاجکستان ترمنځ د پولیس شخړې د هوارې دوه پاړه باندې شاهین بنډیر تاسو ته راپور وړاندې کو او اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر د پاکستان په قومي اسمبلی کې د زیارت پر ورځ حکومتي او مخالف ګوندونو غړو په هیواد کې روانو نه امنیو باندې تاوده بحثونه وکړل. د ترکین صاحب غړي شیرفضل مروت پارلمان ته وویل چې حکومت د ترګریز جنگ کې ناکامه شوی او باید د پوز مشران پارلمان ته راوبلل شي چې ترې پوښتنې وشي. په سینټ کې هم د عوامي نشل ګوند سینیټر عمر فاروق وویل چې بلوچستان کې د امنیت وضع ډیره خرابه ده او دا د حکومت او ادارو ناکامي ښایي. خو بیا د دفاع وزیر خواجه سیف وویل کوټه کې د جعفر ایکسپریس پیښې پر ضد عملیات د ترګری پر ضد جنگ کې یوه لویه بریا ده. نور تفصیل د پیښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
په کوټه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی لخوا د سورلو ریلګاډي محاصره کولو پیښې باندې په پارلیمان کې توده بحثونه دوامدار دي. دا زیارت پر ورځ د قومي اسمبلی غړي شیرفضل مروت په استخباراتي او امنیتي ادارو او په مرکزي حکومت د ترګرۍ ضد جنگ کې د ناکامۍ تورونه ولګول او د دوی په پالیسیو سخت ټکونه وکړل. دوی ویل چې باید یاد ادارې خپل کار په صحیح ډول وکړي، کنه دا ډول پیښې به بیا هم راتلونکي کې کیږي او وايي داسې پیښې ورستو په پارلیمان کې تش قراردادونه باندې هیڅ نه کیږي.
پیش کرتے رہیں گے، مذمت ہی کرتے رہیں گے آنے والے واقعات کے لیے. کیا ہم نے اس میں ایک فکر نہیں ایڈ کر سکتے کہ جو فورسز ہیں دے سیلری
ہر وقت بدا قرار تھا تو نہ اڑان دیکھو اور مذمت بکو راتلون کی کہ دادا سے پی خود مخنوی دے پارا آیا مونگا یو جملہ نہ شو زیادہ بولے چکم امنیتی قوتو نہ دی دوی بر راتلون کی کہ دادا سے بدو پی خود تھا اڑان دینا چم تو برابر ہوئی دکا چدا پا بیا ہم کہے گی دل تا حکومتی مشنری دے گیدرے دا چکلا تا زخپل فرائز پا سیتو کا او چم توالی او اہلیت نہ ادا کوئے نو در ریاست او عوام به دا تماشا او دا طبیعي بیا هم کیږي مونږ خو استخباراتي ادارې سیاستدانانو پسې لګولې دي دا به ډېره ښه وه که نن یو سنجیده هڅه شوې او د پوځ ټول مشران مو دلته راغوښتي وو د دوو میاشتو دپاره خو تاسو پالیسۍ جوړوئ کله رد الفساد کله ضرب اعظم دې آپریشنونو مونږ ته څه نتیجې راکړې دي ناکامه دي ناکامه دي د ترهګرۍ پر ضد زموږ جنګ هیڅ کامیابي نشته دی
دا ډول په سینټ کې هم د عوامي نېشنل ګوند سینټر عمر فاروق ویل بلوچستان کې حالات د اوس نه د اویا کال راسه خراب دي د سیاستدانانو په وس کې حل ته هیڅ نه وي باید د دې ذمہوارانه پښتنه وکړي شي
پچھلے پندرہ بیس سالوں سے وہاں پہ ایف سی کو بٹھایا ہوا ہے تو ہم کم سے کم آئی جی ایف سی کو بلائیں کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کس چیز کے لیے وہاں بیٹھے ہو
مونگ حل تھا تیرو پنزل سو شلو کھلونو رائے سے ایف سی کے نولی دا نو کم از کم چھے آئی جی ایف سی رو گاڑو چھے تاسو حل تھا ستا ناستے آئی حل تھا دارونا پختنا پکار دا چھے کور کمانڈر سے تاسو راشے مونگ لے تفصیل راکھلے چھے دا بلوچستان والے تاسو دلاسا وزی بلوچان خو پاکستان تسلیم کرد ہو اگوی خود پاکستان برخه جوړ شو نن غوی ولی په غرونو کې ناستی او د پاکستان مخالفت کوي د دې ذمہوار تن چې ترسو تاسو نه روباسي د چاله وجه چې دا خلک په غرونو کې ناستی او دا څه شوې دي ترغه بلوچستان څخه چې پاکستان هم نشي ټیکې دی
نوڑ جاتوی حل ته سیاسی حکومتونه په خوارا سے بے واک دی ولی پدے بابلہ د پاکستان د دفاع وزیر خواجہ آصف په قومی اسمبلی کې په جواب کې په مخالف ګوندونو سخت ټکونه وکړل چې ګنی دوی د پوسټ کردار نستای او وای د جعفر ایکسپریس پیخه ډیره په خو طریقه امنیتی ځواکونو سر تر رسولې ده او د ترهګرۍ په چنګ غټه بریا وبللا
دہشتگردی کے خلاف ہماری جو جنگ ہے اس میں یہ ایک بڑا مائل سٹون ہے جس کے اوپر
دا ترہگرے پزد زموچے کم جنگ دے پہاوی کے دا یو غٹا لاستروڑنا دا چپا کم ٹول قام ویڑ کولی شی چمونگ دے جنگ کے که دا غشان پکلک ویرادو سرا ٹول قام پل پوز سرا ولاڑیو او کچھر مونگ دا یو ڈل پہیس نیو نمونگ با پرمختگ نشو کولی
من حیصل ایک برادری اتنی کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے
خواجہ آصف په ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې ترهګرۍ په دې مهم موضوع ټول یو موټی شي د مخالف ډلو تورونه او بیا حکومت سپیناوي نو شرونکي په دې بابلا سر نظر لري پاکستان کې واشنگټن پوسټ رسپانډ سره کارکونکو خبريال او شرونکي حق نواز په دې بابلا وایي
پاکستان کې پیخه اوشي نو د پیخه نه پس پس غندنې شروع شي او بیا خاموشي شي صدا سي هغه مستقل یو حل یا تګلار ماته نخکاری که د بلوچستان د پیخه چې کوم رامنځته شو دغه نه پس منګورو چې خلک لګیا دي خبره کوي خو په دې باندې تر اوسه پورې خاموشي ده چې دې ناکامۍ ذمہ دار څوک دي تګلاره څه ده د بلوچستان چې کومه مسله ده د هغې مسلې وجوهات څه دي د هغې حل لاره څه ده د خیبر پښتونخوا کې که تحریک طالبانو له طرف نه کومه ستونزه ده د هغې حل لاره څه ده او یا د دې مخنیوي به څنګه کېږي زموږ قومي څه داسې پالیسي ماته مخې ته نه ښکاري تر اوسه پورې دومره مهمه مسله باندې نه د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه وشوه نه د پارلمان په ګډه باندې
په دې بابل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په کوټه کې یو اعلی پای غونډې ته د مارچ په 13 ویلي چې هوا تر هغه وخت پورې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه ترهګرۍ ګواښ له منځه نه وي وړل شوی او د یاد اورګاډي د تختونې په څیر د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه کار کولو غوښتنه هم وکړه دوی زیاته کړه چې پاکستان تر هغې پرمختګ نشي کولی تر څو چې د بلوچستان پرمختګ د هیواد نورو صوبو سره یو برابر نکړل شي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اردن کو وس رزوی بلی موضوع تھا د مارچ په 14 په خوس کې یو سوداګریز شرکت لسلو بے وزلا او غریب کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وکړه د برنامه تابع کونکو ویل دا چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه لوړه ده، نو دوی خپل امکانات ته په کتو یو شمیر بیوزله کورنۍ سره د دا ډول مرستو پروګرام لري. بل لوري ته بیوزله کسانو په دې مرسته خوښي څرګنده کړه، خو له نړیوالو بنسټونو اړوندو ادارو او پنګوالو یو غوښتل چې د لنډمهالو مرستو پر ځای دوی لپاره د کار او مزدورۍ دایمي فرصتونه برابر کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
په خوست کې پروژه کې له غریبو او بیوزله کسانو سره د خوراکي توکو د مرستو په دوام یو خصوصي سوداګریز شرکت سلو دا ډول کسانو سره د خوراکي توکو د بستو مرسته وکړه. د برنامه د منتظمینو په وینا په هیواد کې د بیوزلۍ لوړې کچې ته په کتو دوی د روژې په روانه میاشت کې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په ورته توګه د مرستو د ویش برنامې لري. د یاد سوداګریز شرکت مشر شهاب الدین شهاب مشال روډي ته وویل
دغه غریب او بیوزله کسان چې دي دا د موږ همکارو ملګرو قومي مشرانو سپینګیرو او د باندې پوز اشخاص له خاطر واکین مستحق په ساحه کې د خوستولو اور سوالي ته شامل دي. مسله هر سوالي د هر ساخي غریب وزله مو په دې پرساک شامل کړي او د هغه ته د مواد توزیع پروګرام رسمي له خوست اغاز کړي.
په ورته توګه به وزله کسان په ځانګړي ډول روژې میاشت کې دوی سره دا ډول مرستې اړینې بولي او زیاتوي د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کورنۍ خوراکي توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوست دوه تنه اوسیدونکو معلم جان او احمد یار وویل
دا د روژې مبارک میاشتو دا به وزله غریب خلک دي، موږ د نورو تجارتونو د غوښتنه کوو چې د خلکو سره د غریبو د به وزله خلکو سره مرسته وکړي.
دا غا مرسته تقریبا موږ د کورنۍ فامیل سولس نفر یو او دغه 50 کیلو وړه دا غوړي سامان موږ تقریبا د سوخه چندزا 15 ورځې شي. موږ د ولایتي مسؤلینو او نورو تجارانو مسؤلینو نه غوښتنه کوو چې د افغان افغان مظلوم ولسو لسنیوي وکړي.
د خوست اوسیدونکو بیا د لنډمهاله مرستو پر ځای له نړیوالو بنسټونو اړوندو ادارو سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خلکو د اقتصادي ځان بسیاینې په خاطر هغوی ته د کار دایمي فرصتونه برابر کړي. د خوست یو اوسیدونکو هجرت وری ویل
مؤسسې حکومت باید د افغانانو لپاره داسې کار وکړي لکه شرکتونه جوړ کړي چې ترسو د زمونږ د خیوات د ځوانانو چې په غوږ کې مصروف وسیږي ترسو چې خپل کورونه چې په خپل سره ورسوي.
عموما پروژې میاشت کې د یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په شان په افغانستان کې هم ځینې پانګوال او د خیر ښېګڼې بنسټونه خپلو امکاناتو ته په کتو بېوزلو سره مرستې کوي، خو په افغانستان کې د بېوزلۍ کچې ته په کتو یې په دې مرستو اړتیاوې نه پوره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو ویلي سږکال د بودیجې د کمښت له امله به تر 2 میلیونه ډیر اړمن افغانان له بشري مرستو بې برخې پاتې شي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال لړیو ته غوږیستی او سره زو یو بلې موضوع ته. د مارچ په 14 نیټه اسلام آباد کې د پاپولیشن کونسل لخوا آبادی زیاتېدو مخنیوي غونډه کې د ملک بیلابیلو سیمو خبریالان ته ویل شوي چې هر کال پاکستان کې 1000 میندې د ماشومانو په پیدایش کې مري. په پاکستان کې په آبادی کې د زیاتېدو شرح د ایشیا په جنوبي ملکونو کې تر ټولو زیاته ده. پټول ملک کې د آبادی کنټرولولو لپاره مناسب سہولیات نشته چې لوجه هر کال 38 لکه خزي بچي ضایع کوي. دا غونډه تمشالې خبريال نیازمت خان اهم ورغلو دارا پورې لګلې.
اسلام آباد کې د آبادی او وسیلو پاړه کارکونکو د حکومت سره شریکه ټولنه پاپولیشن کونسل لخوا جوړ کړی شوی غونډه کې د ملک بیلابیلو سیمو تر څلوېښتو پورې خبریالانو ته وویل شول چې پاکستان کې په تیزۍ سره آبادی زیاتېدو سره ګڼ شمېر مسلې او ستونزې جوړېږي. د یادې ادارې میډیا ترجمان اکرام الحد وایي چې پاکستان کې د آبادی کنټرول کول لپاره مناسب سهولیات او طبي مرستې ورکوونکي نشته، چې له وجې هر کال یولس زره ښځې مور جوړېدونکي مري. دغرنګه هر کال اته دېرش لکه ښځې چې نه غواړي ماشومان یې پیدا شي ماشوم ضایع کولو لپاره بیلابیلې طریقې اختیاروي.
ہمارے پاس فیملی پلاننگ کی سہولیات میسر نہیں ہیں، تو لوگ جو ہے نا آبادشن کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں فیملی پلاننگ کے لیے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں
سمسره د خاندانی منصوب بندي لپاره سہولیات نشته، نو خلق معشوم زایکول دغه لپاره کاروي. په پاکستان کې اولس پیسده واده شوی جوړي غوړي چې خاندانی منصوب بندي وکړي، خو هغوی سره سہولیات نشته. نو دغه وجه کچره خزا مور جوړیدون کی وي هغوی په غیر محفوظه طریقه معشوم زایکول ترپ ته لاړ شي. مونږ کوم شپيره جاری کړی دا باید دغه هم کومه ده، ځکه چې ډیر داسې کیسونه ریپورت کیږي هم نه. مونږ ته ټول نه زیات کار په دې پکار دی چې خلکو کې
اس بات پہ کام کرنا ہوگا میڈیا کا، کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائے.
اونڈا کے شریک تے پیخور خبریار اکرام اللہ مروت چې د ریډیو پاکستان پیخور سانګې پروډوسر دی ویل چې د زیاتې آبادۍ له وجې ګڼ شمېر ستونزې وي، او بیا د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې د کم ماشومانو پیدا کولو ګڼ شمېر وجې دي چې پکې ناپوهي هم شامله ده. دا کې خبریالان او په خصوصي توګه مقامي ژبو کې ریډیو ډېر ښه کردار ادا کولی شي.
زیاتره بچی دې دپاره راوړي چې هغه زیاته ګټه ورته وکړي، زیات روزګار ورته وکړي، کور ته آمدن راولي. خو تاسو ماته دا ووایه که یوه مور لس بچی پیدا کړي، نو آیا دې لسو بچو ته به د خوراک پوره کړي په لرې پرتو علاقو کې؟ دې به هغه بچو ته تربیت ورکړي، دې ته به وزګار وي؟ آیا دای به په خپل هم د دې قابل وي چې دې بچو ته خوراک پوره کړي؟ آیا د دې خپل خوراک هم پوره دی؟ آیا دې هم تعلیم یافته ده؟ آیا دې هم دومره تربیت حاصل کړی دی چې دې د ماشوم پوه کې په دې شي باندې چې د دې ښه تربیت وشي؟ نو ضرورت د دې خبرې دی چې ریډیو استعمال شي او په آبادی متعلق پروګرامونه وشي، په دې باندې څېړنې رپورټونه نشر کړي شي.
د هم ټی وی پیښور څنګ مشر طارق وحید په دغه محل مشال ریډیو ویل چې آبادی کمولو لپاره خلقو کې په هره واستلو سره حکومت هم زموارول پکار دی چې دې اړه ته توجه ورکړي، ځکه دا وخت کده پاکستان آبادی سکم 25 کروڑ ده، نو کال 2050 کې به دغه آبادی 2 شي.
آبادی چې کوم د دې تیزی سره کوم دغه روان دي سره ګڼ شمېر رسونه مسلې رابرسره کی پای ګرځ دوه درې رته پناه کوم. یو خو د صحت مسلې دي، بل د نیوټریشن غذاییت زمونږ د ماشومانو زمونږ د نوي نسل هغه خوراک هغه شان نه پوره کیږي، د هغې د وجې هغې ذهني هغه شانتې ګروتھ نه کیږي، هغې کې هغه شان صلاحیتونه را بیدار کیږي، دای پوجو باندې هم ډېرې مسلې رابرسره کی، دای په ژوند کې مخکې په تعلیم کې په عملي ژوند کې دا شان انفراسټرکچر چې کوم دی زمونږ د کلو زمونږ د ښارونو خاص کر هغه تباه کیږي لګیا دی. ڈرین سسٹم ال دنشتہ د نکاسی آب د سپلائی سسٹم جکم دغه تبا کی دې کې شک نشته چې دا اوس پورې د ریاست ترجیح نه ده. کتا سو کورې په ان اف سی ایوارډ تقسیم وز هم د آبادی په بنیاد باندې کیږي. هر صبح دا کوشش کوي چې خپل آبادی نورم سے هوا کم او زیات نه زیات شو کم چې ماته ان اف سی ایوارډ کې حصہ زیاته ملاوي.
د آبادی کنټرول کول غونډه کې د خبریالانو په دغه اړه تجویزونه واغسته شول. غونډه سابیا کوونکي وایي چې دا کې به قابل عمل تجویزونه قانون جوړونکو ادارو ته ورلیږي، او د آبادی او وسیلو ترمنځ بیلنس په اړه به پالیسۍ جوړولو زور راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سو خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریڈیو ته غوښتي اوریدونکو اوس راځو او دیتا چې د خبر پختونخوا په چترال کې د کلاشیانو کلنی میله هغه منزل کیږي. په میله کې د کلاشانو مشران د نوی کال لپاره وړاندوینه کوي او خوشحالي مانځي. ځای اوسیدونکي وایي چې له تیرو کلونو پرتله سږ کال هلته کې بهرني او کورني سیلانیان ورغلي وو. د کلاشانو چاوموس دودیزه تہوار په اړه تفصیل ګلیا اسمان کوي.
د خیبر پختونخوا په کوز چترال ضلع کې کیلاشان هر کال د دسمبر په میاشت کې د چاموس په نامه مذهبي او دودیز تہوار لمانځي. دا دوه اونۍ پورې دوام لري او په دې کې بیلابیل مذهبي رسومات ترسره کیږي. په چاموس کې کیلاشان د نوي کال لپاره خوراکي توکي لکه پنیر، میوه، سبزیجات او نور شیان هم ذخیره کوي. دا چترال ځای اوسیدونکو اشفاق احمد مشال اډو سره په خبرو کې د چاموس تہوار په اړه تفصیلات صدا سره شریک کړل.
او هغه کی قربانی هم دے دے برازې کی دے دے دغه دے الټر دے هغه کی دا قربانی کوي. بیا دے کی بچو د پاره دے بیا دے دا بیزه میزه چې کوم دے هغه د پاره هم دواګان دے بیا اخره کی دا داوداتو دے داوداتو دا کاغذین دے بیا د مرغو مرغو د پاره هم د دعا کوي یو روز هغه د پاره د غډیږي.
اشرف احمد ویل چې په چاموس تہوار کې ځای مشران چې ورته قاضیان هم وای د راتلونکي کال لپاره اټکلونه کوي. دا قاضیان څنګه کار کوي؟ اشفاق احمد زیاته کړه
قاضیان چې کم دې سار مخمخ سار وختي وختي پاسي بیا به یو زید د برا هیل غوږه هغه تهذیب یا بد د سوري تا کې نه استي چې هغه ته نشانونه دی ورته هغه کې دا بیا کالکولیشن کوي. سوري ځای چې کم دې دا یونیسکو هریټیج کې هم راغلی و کنه دا لیست کې دی یونیسکو انډنجرټ هریټیج لیست کې دی د سوري ځای چې کم دې کنه ابزروینګ سن.
چاموس تہوار کې په دوه مونږ کې غیر کلیشان نه پرې خودل کیږي چې په رسوماتو کې برخه واخلي. اشفاق احمد وای په دې کې ځای مشران ناشته کوي.
دې کې دا ایر چې کم ده کنه جی دې کې دا معلومه کیږي دا ایر څنګه تیریږي دا لکه خشکی والا ایر شي نه باران والا شي نه دې کې د دې بچو د لپاره هم د یو ریچول کوي اگر سے ٹیم کی قول پکار دے دا ٹول ایئر چھ کم دے کنا دے ٹیم کی کلکولیشن کئی 200 قضیان دے کی کینی تقریبا سلور پنزہ قضیان یو کلی کی دعا کلی نہ دا کئی یو کرکال دے یو برا برون کی دا کی.
چاموس کلیشان لپاره مهم مذهبي تہوار دی خو په دې رسو کې د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنی او پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. چترال هم یو هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پوله لري. په دغه سیمه کې هم په دې رسو کې وسلوالو بریدونه کړي ول. په چترال کې ځای خبريال ظهیر الدین مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې نامنی نشته او دا ځل په ګڼ شمیر کې بهرني سیلانان هم چاموس تہوار ته ورغلي وو.
چترال ته مکمل تور په پوره امن هي هم ته کوئی سره مسله هي نه بالکل
چترال په مکمل توګه پوره امن لري. تدا سے مسئلے نشتا زخپل د چاوموس میلی رپورٹنگ لپاره ورغلیوم او الت بهرنیانم او د هیواد لنور برخو نه هم خلق راغلیو
ہے کوئی اس طرح کوئی بالکل کوئی حادثہ نہیں ہے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے.
خو اشاک احمد دی خبر سره اتفاق نه کوي. دی وای چې لنور کلونو پرتلا د بهرنیانو او مقامی سیلانیانو شمیر کې ډیر زیات کموالی راغلی دی.
یار بیخی دے کال چی کم دے بالکل زیرو دے ٹوریزم ہم زمون وینٹر ٹوریزم ڈیر خو پا دے میلا باندھی پروس کال کالم خو دے کال یو سو شو یو بکنگ اغام کینسل شو نور بیخی نشتا زیرو ٹوریزم دے لکا اس دا پنجابیان ہم مونگنا دے یارے گی کنا اغام نرازی کو خیبر پختونخوا کی یہ چی کم دے کال دا فارنر ہم دیر تنگ گئی دا دا سیکورٹی والا آو دے پولیسان دا آخوا دیخوا یو انگریز نرازی ور پسے چل پنځه پولیسان راځي نو با دې کې د سکیورټي تھریټ وجہ نه بالکل ټوریزم زیرو دی چې کلاش کې.
چاموس د چترال په ټولو تہوارونو کې تر ټولو په زړه پورې دي. جوني په سړه هوا او واورو کې نڅا کوي او هلکان په جشن کې بیلابیلې ژمنې لوبي کوي. سیلانان هم د مشکلاتو باوجود د دې ننداري لپاره ورځي.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
د موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ ورپائی کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.